د ماشوم شپږ بجې سوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاسته. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر شپږنیمو بجو ده. د اسمش د دوه وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده چې د شپږنیمو بجو پورې به واورئ. د افغانستان او سیمې په اړه وروستیو خبرونو او رپورټونو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو د مشرانو پر نننۍ غونډه رپورټ وړاندې کوو، او په سعودي عرب کې به په مکه مکرمه کې د دیني عالمانو د نن ورځې له فتوا خبر سي چې په افغانستان کې جګړه حرامه بللې ده. خو مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورو، فریبا ظاهر خبرونه وایي.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستی اعلان خبر کړ. د جلال آباد په ښار کې نننی برید یوولس تنه وژلې او لس نورې ټپیان کړل، او د جرمني صدر اعظم وایي هیواد یې د افغانستان په ماموریت کې په حضور سره د اروپا تر څنګ د امریکا د ګټو دفاع هم کوي. د خبرونو تفصیل. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستی اعلان خبر کړ. په دې اعلان کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل شوې ده. د غرض د کانفرنس ګډونوالو په دې اعلان کې پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت شخ کړی چې سولې ته سرکښینی او له اسلامي هیوادونو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو سلو لس دینی عالمانو غونډه پرون په جدي ښار کې پیل شوه، او نن دوهمه ورځ په مکه مکرمه کې وچی دغه اعلان پکښنن خبر اسوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په پرونی غونډه کې د دغو عالمانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې، او وی ویل چې دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. په پرونی غونډه کې د کعبه شریف امام ویلي و چې د افغانستان وضعیت نور د زغملو نه دی، او باید دغه جګړه ژر تر ژره ودرول سي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول ستاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی، راغلی چې ډیر د خوشي ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران د هواري په برخه کې مخکښ دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړې، او ویلي دي چې دا اقدام کولی سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. په بروکسل کې د ناټو هیوادونو د مشرانو غونډې چې د افغانستان په اړه هم بحث کوي نن پایلسوه. د افغانستان پر موضوع به د دې سمرشیزي د سبا په غونډه کې بحث وسی. په دې بحثونو کې تر 2020 کال وروسته د افغانستان له پوځ سره د ناټو د مرستو پر دوام، او افغانستان ته د ناټو د لا ډیرو پوځي روزونکو پرستولو تمرکز کیږي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می د بروکسل سمرشیزي ته پر رسیدو افغانستان ته د برتانوي ځواکونو د استولو په اړه خبري اعلان ته وویل.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440.
دا ویمژن اعلان کوي چې خپل 440 نور سرتیر به افغانستان ته د غوښ ملاتړ ماموریت ولېږو. افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدکوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د ننګرهار د والي وایندا تاوله خوګنی رسنوی ته وویل چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. ښاغلی خوګنی وایي بریدکوونکي د داعش ډلې ول.
د دوتنو د تایشي تورستان له لوري زمري کې بریتونه پیل شول چې په وخت سره د امنیتي قواو د خاصه عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول، ولې متاسفانه یوولس تنه د پوهنې کارکوونکي لی دا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي.
د افغانستان ولسمشر چې دا مهال په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان دشمنانو په دې بریټ سره د مکه مکرمه د کانفرنس هغه غوښتنې لپاره وګرځولې چې د افغانستان د سولې په اړه کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي وشوه. زموږ شخلاصه د ریډیو وري. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد یې د افغانستان په ماموریت کې په حضور سره د اروپا ترڅنګ د امریکا د ګټو دفاع هم کوي. انګلا مرکل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ترګندونو په اړه غیر مستقیم خبرګون وشو چې د دفاعي لګښتونو په برخه کې پر جرمني انتقاد کړی دی. انګلا مرکل د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره خبري اعلان ته وویل.
دا
وی ترنن پوری موږ په افغانستان کې په قوي ډول شکیل یو، او په دې ماموریت سره موږ د امریکا د ګټو دفاع هم کوو. جرمني خوښه ده چې دا ماموریت پر مخ وړي.
auch in Anspruch genommen wurde und Deutschland.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د دورځنی سرمشریزي په پیل کې دا خبره کړې ده او پر جرمني دا انتقاد هم کړی چې د انرژي په برخه کې ځان د روسیې اسیر کړی دی. خو مرکل دغه انتقادونه په کلکه ردوي او وایي جرمني خپلې پریکړې په خپله کوي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې د ولسمشر ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو په یو د دې سرمشریزي په څنډو کې سره وګوري. پاکستانی طالبانو په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر غونډه د ځانمرګي برید مسؤلیت نن واخیست. په دې پېښه کې چې تېر ماښام وسوه شل تنه وژل سوي او 15 شپېته نور ټپیان دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند څخه د انتقام اخیستلو په هدف دا برید سوی دی. نوموړي د نورو ورته بریدونو ګواښ هم کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغه ګوند له غونډو لرې اوسي. چاودنه هغه مهال وسوه چې د ایالتي اسمبلۍ لپاره د دې ګوند کاندید هارون لور د غونډې ځای ته ورسېده. نوموړی په دې چاودنه کې وژل سوی دی. او یونان په پام کې لري د دوه روسي ډیپلوماتان له خپل هېواده وباسي او پر دوو نورو دغه هېواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د خبرونو پای.
ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان شلمه ده او د جولای یولسمه ده. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ته په دې خبرونه کې بیا هم له بروکسل رپورت لرو. په بروکسل کې به زموږ خبریال د نن ورځې له غونډې تاسو ته معلومات درکړي. هلته د ناټو د غړو هیوادونو مشران راغونډ سوي دي او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د نورې نړیوال مسایل هم شته چې دوی به بحثونه ورباندې کوي. په دې خبرونه کې به یې واورئ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ناټو د ناټو پر غړو په ځانګړي ډول پر جرمني سخت انتقاد کړی دی.
I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up.
د وای د ناتو غړي هیوادونه باید خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي. په دې خبرونه کې سعودي عرب ته ځواب مکه معظمه کې د نن ورځې له غونډې تاسو ته معلومات درکوو چې په هغه کې د افغانستان پر جګړه خبرې وسوې او په افغانستان کې روان تشدد ناروا او بل څه نور مسایل هم لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې تاسو ته د پاکستان پر وضعیت پر انتخاباتو او دا چې د انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو حملو د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کړی دی رپورټ لرو. داسې په خبرونه کې واورېدل چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې سره راغونډ سوي دي او د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې د دې غونډې یوه اساسي مسأله ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن وویل چې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر واستوي. دی وویل چې دا څرګندوي چې بریتانیا د ناټو تړون سره خپل تعهد ته باندې کلکه ولاړه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې دوی په افغانستان کې د ناټو له ماموریت نه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت نه کلک ملاتړ کوي او وویل چې دوی د دغه ترونز څخه د ملاتړ لري د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو ساتنه او ملاتړ کوي. زموږ همکار احمد شبر د اوسره سره له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. شبر صاحب بیا سړی مسې پروګرام ته بیا په خیر راغلی. نن په دغه خبرونه کې تر اوسه پورې چې څه نوي معلومات در سره دي لطفا را سره شریک کړه.
فرشته جانې مننه. دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د ناټو د مشرانو غونډه روانه ده. البته د دې غونډې او لیدنو کتنو په اړه له اجنډا سره سم د کابل په وخت 15:00 د شپې به د ناټو عمومي منشي له رسنیو سره معلومات شریک کړي. خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر دې دمه د افغانستان په اړه د نورو سرتیرو د لیږلو په ارتباط خبرې شوې دي. د غوڅ ملاتړ د معاملت په چوکاټ کې اوس نه دي چې وادو نتیش پاړه زر بهرني فوجان په افغانستان کې شته. خو تمه ده چې ځینې نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته نور فوجان واستوي. او ځینې نور بیا لکه تاسو چې یادونه وکړه د تریزا می د څرګندونو چې د بریتانیا صدر اعظم وویل چې افغانستان ته به نور عسکر ولې شي 440 عسکر به ولې شي. او بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ساجی کډو د اوکراین څنګه خبري اعلان وایي چې کیف په چې اوس په افغانستان کې یو لس سرتیری لري اتلس نور عسکر دغه هیواد ته ولېږي. د جرمني په برخه کې هم وارلمه خه داسې راپورونه وو چې ښایي جرمني په دې دوه ورځنۍ غونډه کې پرېکړه وکړي چې افغانستان کې خپل پوځیان زیات کړي. خو تر دې دمه تریزا می وبښي انګلا مرکل په دې برخه کې څه نه دی ویلي.
و د انګلا مرکل او د ډونالډ ټرمپ نننۍ لانجې ته او تیزو توندو خبرو ته چې یو بل ته کړي ورسته په یوه ثانیه کې ورځو مخکې تر دې چې هلته ورسو تاسو کدا اوریدونکو ته پر نړیوال اړخ باندې د دې کنفرانس لنډې خبرې وکړي. په دې کې د ټرمپ موجودیت او د ناټو دفاعي لګښت دغه مهمه مسله ده که یو څه معلومات ورکړي بیا ورځو دغه مسله په تفصیل راخلو.
نن سهار مخکې تر دې چې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شي د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ناټو له مرکزي دفتره بهر په بروکسل کې غونډه لرله. او په دې غونډه کې لکه څرنګه چې تاسو هم یاد کړه ټرمپ سختې خبرې وکړې. ده وویل چې جرمني، فرانسا او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه غواړي له امریکا چې د روسیې په مقابل کې وساتي، خو په مقابل کې له روسیې سره د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه لري، له روسیې ګاز اخلي، تیل اخلي. خو په ورته وخت کې لکه څرنګه چې په کار ده د ناټو دفاعي لګښت ورکړي، هغه لګښت کې دوی خپله بشپړه ونډه نه اخلي. او ټرمپ یې دې ته هم اشاره وکړه وایي تر یو فیصد څه زیات دفاعي لګښت جرمني ورکوي، او حال دا چې جرمني باید 2% د خپلو ناخالصو عوایدو د ناټو دفاعي لګښت ورکړي. او ټرمپ ویل چې کلونه کلونه وشول چې امریکا 40% دغه مرستې ورکوي، نو ولې نور هیوادونه باید دا کارونه کوي؟ او انګلا مرکل د همدې له خاطره بیا دا خبره وکړه چې اوس هم جرمني په افغانستان کې او د افغانستان په ماموریت کې پراخه ونډه اخیستې ده، او دې ویل چې په دې ډول موږ د متحد ایالاتونو د ګټو دفاع کوو.
ډېر زیاته مننه احمد شبر. اوریدونکو ته باید وایو چې دا غونډه سبا هم روانه ده، او احمد شبر به سبا هم په بروکسل کې وي. تاسو ته به د دغې غونډې له جریان معلومات درکوي. غالبا د افغانستان ولسمشر سبا دغې غونډې ته وینا کوي. اوس به د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس نن ورځې خبرو ته ورسو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په بروکسل کې وویل چې د روسیې د ګاز په خاطر جرمني د روسیې اسیره ده. ټرمپ وویل جرمني د روسیې د ګاز سره باندې کلکه اتکا لري، او هر کال میلیاردونه ډالر معامله له روسیې سره کوي، ګاز ورڅخه اخلي، خو پر خپل دفاعي بودیجه باندې هغومره پیسې نه لګوي لکه څومره چې باید ولګوي. او له دې امله د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا د امریکا سره انصاف نه دی چې د ناټو زیات شمېر غړي د خپل مسؤلیت سره سم مصرف نه کوي.
I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up immediately.
دا وایي زه فکر کوم چې دا هیوادونه د ناټو غړي هیوادونه باید تر لسو کلونو وروسته نه، بلکې په بیړني ډول دا اوس را مخکې سي. جرمني او ډیر بډای هیواد دی، هغوی ژمنه کړی چې تر 2030 میلادي کال به پر خپل پوځي بودیجه باندې هغومره پیسې لګوي چې باید وایي لګوي، خو هغوی دا کار سملاسي کولای سي. زه فکر کوم چې دا له امریکا سره انصاف نه دی، او موږ به په دې اړه کار وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر هیواد باید د خپلې بودیجې سره سم د خپلو کلنیو ناخالصو عوایدو یوه برخه د ناټو لپاره ځانګړې کړي. د جرمني د حکومت څخه په ځانګړي ډول د 2% غوښتنه سوې ده. نن په بروکسل کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل څنګه چې ورسېده خبریالانو پر دې مسله وویل.
Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen
دا وایي زه غواړم چې تاسو څرګنده کړم چې ما خپل په ختیځ جرمني کې چې یو وخت شوروي په لاس کې ژوند کړی، یو داس ما د خپل ژوند تجربه ده، او زه نن ډیره خوشاله یم چې د یو آزاد او هیواد په توګه او د جرمني د فدرالي جمهوریت په توګه موږ سره یو لاس یو. موږ خپلې پالیسۍ په خپله ټاکلی سو، او خپلې پرېکړې چې زموږ خلکو ته ګټه رسوي په خپله کولای سو. ټاکل سوی ده چې د ناټو عمومي منشي نن شپه د کابل په وخت نن ماخوستن خبرې وکړي خبریالانو سره، او غالبا پر دې مسله به هم خبرې کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس څومره توقع لري، او د ناټو غړي نور غړي هیوادونه څه ویناوي لري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن وویل چې دوی هر کله چې ناټو د مرستې غوښتنه کړې ده، برتانیا اول هیواد و چې د دغې مرستې لپاره یې ځواب ویلی دی. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او زموږ په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
په سعودي عربستان کې تاسو خبري از چنن د زیاتو اسلامي هیوادونو دینی المان راغون سوي او د افغانستان پر جنگ خبري پکې وسوي دي. تدغي د دوه المانو نننۍ غونډه په مکه مکرمه کې وه او په دې غونډه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سوي، په افغانستان کې د وینې تویدل، تشدد او حملې ناروا بلل سوي دي، او پر دواړو خواوو د جګړې پر طالبان او پر حکومت شخصوي چې سرکښینې جوړه دي وکړي او یو سیاسي حل دې د لانجه پیدا کړي. زموږ همکار حمید مومند په مکه مکرمه کې دی، خو هڅه کوو چې د سره په تماس کې تر هغو به یو بل راپور راواخلو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د حکومت لخوا د کمیسیون ته د نویو کمشنرانو نه معرفي کېدل د دوی کار له خنډ او له ځنډ سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د میزان په 28 نیټه باندې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي څو ورځې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې دوی د کمشنرانو یو لیست د جمهوري ریاست ته استولی، خو د هغه څخه ډېر کسان رد شوي دي، یو څو نمونه تایید شوي دي، او دوی وایي چې که دا ستونزه حل نه سي نو د دوی کار به له خنډ سره مخامخ سي. زموږ همکار واصل وصال پر دې مسله رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نویو کمشنرانو د نه معرفي کېدو له امله خپلې چارې ټکنۍ بولي، وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په وړاندې د ټولو ننګونو مسؤل ولسمشر مانی دی. د دغه کمیسیون یو کمشنر بصیر فایز وایي د انتخاباتو د قانون له مخې شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله باید د ولایتي کمشنرانو لخوا وشي، چې د حکومت لخوا د کمشنرانو د نه معرفي کېدو له امله دغه شکایتونه اوس مرکز ته لیږل شوي چې د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ما به 40 کلن مواجه هستیم.
دی وای موږ له یوې لویې ننګونې سره مخ یو. له بده مرغه چې موږ شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله په عادي توګه پر مخ نه شو وړلې. د کابل ولایتونو نه ټول شکایتونه مرکز ته رسیدلي. له وخت نه شاته پاتې کېدل موږ له ستونزو سره مخ کړی یو. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت د کمیسیون غوښتنو ته په درناوي د دوی له خپلواکۍ نه ملاتړ وکړي. د مهالویش له مخې پکار ده چې انتخاباتي شکایتونو ته د روان کال د مری میاشتې تر 12 منټې پورې رسیدنه وشي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کمشنرانو په پیژندلو کې ځنډ تر ټاکلې نیټې پورې ټول انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه ناشونی کوي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا 50 ورځې کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د 102 تنو نومن کمشنرانو نوملړ ولسمشر مڼې ته لیږل شوی دی او د ولسمشر پر میز پروت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغو کسانو په ټاکنه کې ټول معیارونه په پام کې نیولي، خو د دوی په خبره دا چې حکومت په دغې کړنې سره غواړي څه په اثبات ورسوي روښانه نه دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 600 شکایتونه له ولایتونو نه دغه کمیسیون ته د ارزونې لپاره رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې دوی د ولسمشر راتګ ته په تمه دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې د حکومت او کمیسیون ترمنځ د نظر اختلاف د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر او ټاکنو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ستونزه دا ده چې حسینه د خپلوۍ او سلیقوي چلند له مخې غیر مسلکي کسان وګمارل شي، څو د ځینو کسانو په ګټه کار وکړي، چې دغه چاره به د قانون ماتونې پرته بل څه نه وي. تر دې مهاله موږ وینو چې څو ځلې د انتخاباتو مهالویش شاته شوی. زه ډېر ډاډه نه یم چې موږ به وتوانېږو چې د مهالویش سره سم دغه بهیر مخ ته یوسو. ښاغلی مل وایي د کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې ځنډ خلکو ته داسې پوښتنې پیدا کړي چې سینه داسې کسان د کمشنرانو په توګه وګمارل شي چې د ځانګړو کړیو افرادو په ګټه وي. نوموړی ټینګار کوي چې که انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره بې پرې او مسلکي کسان ونه ګمارل شي، ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور کم شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال دفتر وایي په خپل جمهور رئیس د دې سره علاقه نه لري چې د هغه لومړی مرستیال
جنرال دوستم چې اوس مال په ترکیه کې اوسي افغانستان ته ستونسي. دا چې ولې د یوسف خان صدران په رپورټ کې به واوري. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. اوریدونکو تاسې زموږ خبرونې اورئ، تر شپږ نیمو بجو پورې په دې خبرونه کې تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې معلومات اوریدلی سئ. په خبرونه کې مې یو څه ځنډ راغی، د دې لپاره چې زما د همکار یوسف خان زدران رپورټ خپرولو ته تیار سي. د یوسف خان زدران په رپورټ کې به واورئ چې ولې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر په دې باور دی چې په خپله ولسمشر د دې سره علاقه نه لري چې د هغه لومړی مرستیال له ترکیې افغانستان ته راستون شي.
په ترکیه کې د جمهور رئیس د لومړي او دویم رسیال ترمنځ للیدو کتو وروسته هیواد ته د جنرال دوستم د رسنیدو په اړه باورونه ډیر شوي دي. خو د لومړي مرستیال دفتر وایي سرور دانش د جمهور رئیس غنی هیڅ کوم رسمي پیغام دوستم ته نه دی لیږدولی. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ولسمشر غنی څو ورځې وړاندې له دوستم سره تلیفوني خبرې هم کړې، خو ده هم د هغه بیرته راتګ ته هیڅ اشاره نه لرله.
جناب دانش با معاون صاحب اول ریاست جمهوری یک ملاقات دوستانه داشت.
دی وی کاغلی دانش لومړی مرستیال سره دوستانه لیدنه لرله. د کوم رسمي ماموریت یا د چي د ولسمشر کوم فرمان دی لیکدول وی نه دی تر سره کړی، او مونږ باور نه لرو چې ولسمشر دې د جنرال دوستم راتک ته چلیوالتیا ولري، او په دلیل هم نه پوهیږو. دا په داسې حال کې چې د ترکیه د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې لګډون وروسته سرور دانش د دوشنبه په ماخام له جنرال دوستم سره ولیدل، او په هیواد کې دغه موجود د تی وارتیا او بلله. خغلی دانش ویل دی په افغانستان کې د جنرال دوستم موجودیت د ملي روغې جوړې پټنګخ د سولې پروسې پر پرمختګ او د انتخاباتو په خطر سره کې دوه غزمن تمامیدل شي. دا په داسې حال کې چې جنرال دوستم عطا محمد نور او محمد محقق د ناتو سرمشري ته په یو پرانیستي لیک ویل دی ولسمشر غنی په دې وروستیو کې یو ځانګړي قومي کړي د حاکمیت په خاطر په نورو تحمل کړي ده. په دې لیک راغلی دی چې خغلی غنی د سولې پروسې تر نوم لاندې هڅه کړې چې په ډیرو سیمو کې د وسلوال مخالفت فینو نفوس ته زمینه برابر کړی. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی هم مرستیالې په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. له دې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي حکومت په شمال کې د وروستیو راپورته شوي فشارونو د کمولو لپاره د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو پروګرام لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ببینن در قسمت برگشتن آقای جنرال دوستم
دی وی د جنرال دوستم د بهتر اتک پاره حکومت هڅه کوي چې څو وکړي ترڅو هغه ولادت چې په شمال کې په اعتراضونو لاس پورې کړي غلې کړي، خو لاغه ورسته به جنرال دوستم بیا تر فشار لاندې وي. خو ځین نور تاغیل ډلې د افغان ولس د بیداری د ګوند رئیس او د سیاسي ګوندونو کور په دی باور دی چې ورسته هڅه پراتلونکو انتخاباتو کې د جنرال دوستم د نفوذ څخه د استفادې په خاطر دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د نن ماښام تر شپږ نیمو بجو پورې پښتو خپرونه ده، تر اوو بجو پورې مو دري خپرونه ده چې دوی وروستۍ خبري مجلې د زموږ د نن ورځې، او بیا به په اوو بجو باندې امریکا ژغ خپرونې پر دغه موج باندې پیل سي. نو د اورېدو لپاره یې راسره اوسئ. په پاکستان کې تېره شپه انتحاري حمله وسوه په خیبر پښتونخوا کې، او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو. د ده سره یو شمېر نور خلک ووژل او زخمیان شول. پوټن وایي چې د مړو شمېر شلو او د زخمیانو شمېر څلوېښتو ته رسېدلی دی. په دې بنا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو انتخاباتي مبارزې خپلې بندې کړې او ماتم یې کړی دی. د ازادي راډیو خبریال به په دې اړه نور جزئیات له پېښور وړاندې کړي.
د یکتوت په دغه چاودنه کې د مړو او جوبلو د تازه شمیرې په اړه د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ویان زولفقار علي باباخیل مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمیره شلو ته رسیدلې ده، او تر 500 زیات کسان جوبل شوي دي.
بیگا چې کومه دماکه شوې وه یکتوت کې، په دې کې مونږ سره ټوټل شمیره چې کم ده نو هغه 62 چې کم ده نو مونږ سره، هغه زخمیانو او شل چې کم ده نو هغه مونږ سره ایکسپایر ریسیوڈ ایکسپائرڈ آئی سی یو کې او پنځه چې کم نن هغه په مختلف وارډز کې مونږ سره داخل
د پیخي پزی کې ل خبريالانو سره په خبرو کې د بمونو ناکارکون کې ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک ویلی دی دا یو ځانمرګ بریدو او په 14 کې اته کیلوګرام 14 کې مواد کارول شوې دي د پیخي یو عیني شاهد او د عوامي نېشنل ون د پیښور یو کارکون سعود خان مشال ریډیو ته ویل
مونږ ارون خان چې کم دی پهله مونږ نن 8 بجې ټیم را کړو تقریبا سپو کم 9 بجې مونږ لرو رسیدو ارون خان مونږ نه سدا پاسا 10 بجې چې کم دی مونږ نن تلاړو نو بیا په یکتوت کې چې کم دی لاړو نو مونږ پیدلو هغه چې کم دی خپل گاډو کیو مونږ چې رسیدو رسیدو چې کم دی دا بلاست چې کم دی شوی اوس په کوڅه دا واده شو مونږ کې دي شي دا وای او بیا چې کم دی مونږ ته پته لګی دنیا مری اور روانو مونږ نه پویګو پختون سره دا څنګه زیاتیږي همیشه پختون بچی شهید شوی دی
په روختون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل د ګوند جکپوري مشران به په دې لوی پیخه یو غونډه رابلی
یکټوت کې 14 شوی دا زخو ارون بلور کټول راغلی ما خو دې ملګرو پرې نه خما زکه چې خو راته پته لګی چې وای شي چې سټریچس کوي دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده د دې شل قسمه دي خو مونږ به ټوله پارټي کې نو په دې به سوچ کوو
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا رسنیو ته په لیک ډول شوی خبر پاڼه کې په هارون بلور د دغه برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده د ترګری زد یا سی ټی ډی یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل د ځانمرګي برید کوونکي د وجود نمونې ترلاسه کړې دي او د پیخي په اړه یې پلټنې پیل کړې دي یاد دی وی چې د 2013 د ټاکنو نه سمو د وړاندې د هارون بلور پلار بشیر احمد بلور چې هغه وخت صوبایي وزیر هم و د پیښور په قیصخانه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې دوی ماتم کوي په دغه حمله باندې خواشینی دي او ویلي دي چې سمداسي به خپل انتخاباتي مبارزه دروي خو په اوږده وخت کې د ویلي چې داسې حمله د دوی پر نیت اغیز نسی کولای او دوی له خپل مبارزه نسی منع کولای ټاکل شوی چې په پاکستان کې د جولای یعنی د همدې میاشتې په 15 نیټه باندې پارلماني انتخابات وسی
تاسو لا پیغامونو
ولی السلام علیکم زمي اولاد خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما دا پیغام در ته ریکارډ کوم هله د شرطانه شریک کړی د افغانستان حکومت نه یو هله لرم هغه دا چې زمونږ ولسوالۍ د امن په نوم دا او زمونږ د زمیدان ولسوالۍ ته د حکومت هیڅ توجه نشته زه له افغانستان حکومت څخه دا هله لرم چې زمونږ ولسوالۍ ته پراته توجه وکړي زمونږ خلکو ډېر قرباني ورکړي دي زمونږ خلک د وطن دفاع لپاره ډېر کارونه کړي دي او حکومت هیڅ خدمتونه زمونږ لپاره نه دي کړي نه یو کلینیک لرو او نه یو سړک لرو هغه هم نه دی پوه نو زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ سره خپلې همکاري زیاتې کړي زمونږ ولسوالۍ د سولې په نوم ده او هیله لرم چې دغه پیغام راته نشر کړي او سلام په احترام
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور وسیلی نه ولګین تاسو سره په تماس یم بعد سلام زمون د افغانستان حکومت ته ځان درخواست یو قایصه بیا زه وختنه ده زمون د لالپوري ولسوالۍ د ځم کال کې موټر سایکل باندې موږ ته ګټه تک دې څه په اسانه سره به موږ هر ځای ته تک راتک ټول ولسوالۍ کې د موټر سایکل تک راتک سزا شوی ده خو په لالپوري ولسوالۍ کې موټر سایکل تک راتک نه کیږي زمون د لالپوري ولسوالۍ سره کې پوښتنه نیم کا چې کوم چې تر ته تر تک چې کوم چې لالپوري ته نږدې دی د ولسوالۍ برابر
ازادي رادیو اوریدونکو زموږ ته خبرونه د خبری مجله مو نور د پایتر در رسیدو په وخت په حال کې د څو ثانیو وخت مو پاته دی خو په دې کې به یو څو جالب معلومات درته هم د خبرونه په پیل کې مو اوریدل چې د ناتو د مشرانو غونډه په بروکسل کې روانه ده د ازادي رادیو خبريال وایي چې د تقریبا 9 هیوادونو مشرانو ورغلي خو هر مشر ته یوازې درې دقیقې وخت ورکړ سوی چې دی په غونډه کې د ځان په برخه کې د خپل هیواد په برخه کې خبرې وکړي. نو دا ډېره په زړه پورې ده زما دپاره. او زرغونه منګل دا سټوډیو ته راغلي بله خبرې مجله وړاندې کوي. په اوو بجو به د ماښام امریکا غږ خپرونې پیل سي. زرغونې جانې تا ته ښه راغلاست وایم. اورېدونکو زما ستاسې د خدای په امان.